نالیاونی در لند و لهستان، ایران عربستان، ایران عربستان.
په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، دا زادي رادیو یو بل خبرونه ته مزفرې با ظاهر هرکلی کوم. د افغانستان امنیت او دفاعي بنسټونه وایي د شدید جګړې لامل تیرونه خونړې و.
خشونت هفته خونړې کې
تیرونه یو خونړی ونی و او دښمن دا تصمیم درلود چې حمله زیات کړي. لدی وړاندې نور څه نسی کولای.
د بغلان پر ورسته یو نه امنیو به هم د افغان چارواکو څرګندونی ووري. اخوا امریکایي چارواکو یو اربیا ټینګار کړی چې که طالبان سوله ونه کړي دوی به له هغو افغانانو سره ودرېږي چې جمهوریت پالي. دا به هم ووري چې افغانستان د بیلابیلو مرغانو کور خو د ښکار ویره هم ورسره ډېره ده. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او تاندې څنګه. خو لومړی خبرونه.
سلام، احمد تکلم له خبرونو سره. زلمی خلیل زاد خبرداري ورکړی چې ک طالبان سوله ونکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. په کاپیسا کې د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ وغړي مړ شوی او امریکا په اقصا جومات کې د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو پر نښتو اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړی چې که طالبان د سولې لاره غوره نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. ښاغلي خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر په پای کې په برلین کې د څو لویدیځو هیوادونو له استازو سره په غونډه کې له ګډون وروسته پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې که طالبان د سولې او روغې لاره خپله نکړي نو امریکا به د هغو افغانانو په خوا کې ودرېږي چې غواړي جمهوریت پر ځای پاتې شي. خلیلزاد زیاتوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره او د زور له لارې د واک د نیولو د هڅو پر ضد بې ساري نړیواله اجماع رامنځته شوې. خلیلزاد د ټولو اړخونو پر سیاستوالو غږ وکړ چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. په همدې حال کې جګړو په افغانستان کې زور اخیستی. افغان چارواکي د هیواد په څلورو ولایتونو کې د پوځي ځواکونو په عملیاتو کې د 250 طالبانو د وژل کېدو او د 15 نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په شیرزاد ولسوالۍ کې په هوایي او توپچي حملو کې 19 طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د دفتر په یو جلا بیان کې په جلال آباد کې د داعش ډلې د دوو غړو د نیولو خبر هم ورکړی. د کندهار ولایت رسنیز دفتر په یو بیان کې ویلي چې په میوان ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې 14 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. په شمال کې 209 شاهین قولو اردو او بخی په شمال کې 209 شاهین قولو اردو د جوزجان ولایت په منګجیک ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې د 15 طالبانو د مړینې او د 12 نورو د ټپي کېدو او همداراز د بلخ ولایت په بلخ او نهر شاهی ولسوالیو کې د څلور وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو ادعا کړې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم نن پر ټویټر په جلا بیانونو کې دا وکړه چې د میدان وردګ ولایت په سید آباد او چک ولسوالیو کې د دولتي ځواکونو څلور پوستې له منځه وړي او ودېر سرتیري وژلې دي. د جګړو له تودېدو سره د جګړې دواړه لوري یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې هم کوي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر نن د امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې ویل چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې نږدې زر تنه طالبان مړه او ټپیان شوي دي. په کاپیسا کې د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ وغړي مړه شوي. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند قیس قادری ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار وختي د نجراب ولسوالۍ په درې غوس سیمه کې د سختو ورښتونو په نتیجه کې شوې ده.
دا کور په بشپړ ډول اوار شوی دی او زموږ هیوادوال چې ښځې او نجونې او هلکان ماشومان هم پکې دي شهیدان شوي دي.
د افغانستان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په شلو ولایتونو کې د ورښتونو او ورپسې د سیلابونو په پیښو کې نږدې 1 کسان مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې دوه غړي حسن امین او مصطفی آزاد زوی د آسیا د ملتونو د جام د غوراوی په سیالیو کې په ملي ټیم کې لوب نه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف آزادۍ رادیو ته وویل چې دا دوه افغان سرتیری او بخیدا دوه افغان ستوري جوبل شوی دي. ټاکل شوی چې ملي لوبډله پر روان جون میاشت کې د آسیایي هیوادونو او د نړیوال جام د غوراوی په لوبو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. آزادۍ رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر لڅو میاشتو ترنګلو اړیکو ورسته نن په خپلو کې د همکاریو د پرخولو موافقه لاسلیک کړه. په دې سند کې چې سعودي عربستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې نن لاسلیک شو. له مجرمانو سره د چلند، د مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې اړوند مسایل او د عامه تاسیساتو څو پروژې شامل دي. دواړو خواوو همداراز موافقه کړې چې د دې چارو د سمون لپاره یو عالي شورا جوړه کړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی له زیاتیدونکو فشارونو سره مخامخ دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نور محدودیتونه ولګوي. د رای صحی کارپوهانو، د اپوزیسیون مشرانو او د سترې محکمې قاضیانو پر حکومت غږ کړی چې د ټول هیواد په کچه په ښارونو کې ټول بند اعلان کړي. د هند له 28 فدرالي ایالتونو څخه له لسو زیاتو هغو یو لړ محدودیتونه لګولي، خو د ټول هیواد په کچه د ښارونو ټول بند نه دی اعلان شوی. هند په تیره یوه اونۍ کې د کورونا 3 میلیونه مثبت موارد او هر ورځ له 3 زرو د زیاتو کسانو د مړینې پیښې ثبت کړي دي. او متحدو ایالتونو په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو د نښتو په اړه اندېښنه ښودلې او د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه یې کړې. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې پرون د بیت المقدس په اقصی جومات کې د نښتو پر مهال له 200 زیات فلسطینیان او 6 پولیس ټپیان شول. په دې سیمه کې حالات په وروستیو څو اونیو کې هغه مهال کړکېچن شول چې فلسطینیانو د روژې په روانه میاشت کې د بیت المقدس د زاړه ښار پر ځینو برخو د اسرائیلیانو د ننوتو پر وړاندې اعتراض وکړ او اسرائیلي چارواکو له دې لنجمنې سیمې څخه د فلسطینیانو په ایستلو لاس پورې کړ څو اسرائیلي کډوال هلته ځای پر ځای کړي.
خبرونه ملازده رادیو واوریدل. دوستانو ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي د شدید جګړې لامل تیرونی خونړی و. دوی وایي په تیرونی کې په وو ولایتونو کې د سخت جګړې لامل طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبلا وشته. د امنیتي او دفاعي بنسټونو دغه چارواکو په کابل کې نن د خبري غونډې پر مهال ویل چې د ملکی تلفاتو کچه هم په دیونی کې پورته و، خو طالبان لا تر اوسه د دغو اداو په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار راپور کوي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو نن څنګه په کابل کې د خبري نه پر مهال د سوري ویونی امنیتي سټیټس حالات په اړه له رسنیو سره معلومات ورکړل. د ملي امنیت عمومي رئیس یا سراج په دې ناسته کې وویل چې هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیر ونې کې له ځینو سیمو کلکه دفاع وکړه، خو بیا هم جګړې زور اخیستی. هغه وایي تیر ونې خونړی وه.
تیره اونۍ یو خونړی اونۍ و او دښمن دا تصمیم درلود چې حمله زیاتې کړي، خو دا د دښمن هغه نهایي هڅه ده. له دې وړاندې نور څه نسی کولای او موږ او تاسو ګورو چې ټول کارونه د اصولو خلاف دي.
د ساحل طرف خبره په جاسانو په تلفات لیستي. هغه یې دلیل د طالبانو له لوري د خلکو په کورونو کې د سنګرون جوړول څه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي په داسې حال کې چې د جګړې شدت زیات و، خو طالبانو ته هم پسې سترنه مرګ پورته دی.
جګړې شدت پیدا کړی. کندهار، هلمند، بغلان، فراه او د هرات ځینو ولسوالیو کې جګړه تیزه شوې، خو په دې جګړه کې نږدې 1000 طالب وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د دې ډلې مهم رهبران هم شامل دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
طالبان
ډیر زیاته مننه کوم زما همکارو چې د افغانستان پر امنیتی وضعیت باندې د امنیتی چارواکو څرګندونه راوورولې. ورزو بغلان ولایت چیرې چې د افغانستان د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه وایي چې د مهال په بغلان کې امنیتی وضعیت کنټرول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق قاریان ادعا کوي چې په جګړو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د غډلې ته درنه تلفات اړولې دي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مهال په بغلان ولایت کې جګړه شدیده نه ده. دغه وزارت وایي طارق قاریان د شامې پورز د دې څرګندونو ترڅنګ ادعا وکړه چې افغان ځواکونو طالبانو ته درنه مرګزوبله هم اړولې ده، هغه څه چې طالبان یې نه مني. ښاغلی قاریان ازادي راډیو ته وویل
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري، ځینې تحرکات موجود دي د دښمن له خوا نه. موږ امنیتي دفاعي ځواکونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي، او هم موږ مشترک امنیتي ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
بلخوا په شمال کې د کومندوز واکونو د لوا قومندانۍ چارواکو رسنیو ته ویلي چې د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ کې د طالبانو محاصره ماته کړې ده. د دغه لوا قومندان صفی الله اميري رسنیو ته ویلي چې تیر شپه طالبانو پر نهرین ولسوالۍ هم حمله کړې، خو خبرې افغان ځواکونو د غډل بیرته په شاتم بولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان هم ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو په دې ورستیو کې د بغلان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو پر وړاندې ځمکې نی او هوایی عملیات تر سر کړی دي.
نیروهای ما در دهنه غوری در شهر کنه و همچنان در برکه پیشرفتایی داشتن.
زمون ځواکونه د دهنه غوری شهر کهنه او همدارنګ په برکه ولسوالی کې پرمختګونه لري. د طالبانو په وړاندې زمون ځمکني او هوایی عملیات په شدید توګه جریان لري، او خلک هم په دغه ولایت کې د طالبانو پر ضد مصالح شوي. سلګونه خلک د وسلو په خستو د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي.
خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته پاستولی پیغام کې دوی ته د درنو تلفاتو دا وختو ادارات کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې لتیری وی ونې را پدې خو په بغلان ولایت کې د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدید نښتی پیل شوې دي. په دې لړ کې ځینی ولسوالۍ او د افغان ځواکونو مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شول، چې وروسته بیا د بغلان سیمه ییزو چارواکو وویل چې سقوط شوي ځایونه بیرته د افغان پوست لاس ته ورغلي دي. هڅه مو کړه د بغلان د جګړې اړه لسمه یزو مسولینو تازه حال هم واخلو، خو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو.
دوستانو لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واوریدل، بغلان له تیرو څو ورځو راهیسې د ناامنیو شاهد دی. د ولایت وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو ډګر ګرځېدلی دی. همدا وضعیت مو د بغلان له مرستیال والي ذبیح الله احساس سره مطرح کړی. زما همکار له شغلې احساس سره یو تفصیلي مرکه کړې ده، او په سر کې یې ترې پوښتلي چې آیا مني چې جګړه د ښار تر څنډو رسېدلې؟
نه، هیڅ باندې لري. یو ځل بیا هم دا تکرارو چې دښمن الحمدلله د بغلان کې هیڅ د دې وس نه لري چې هغه د داسې یوه جګړه وکړي یا د داسې د مخکې راشي د جګړو په لیکو کې چې هغوی دې د ښار څنډو ته ګواښي. په دغلو په څېر راپورته کېږي، بېرته ځپل کېږي او بېرته ورکېږي.
یو بوختنه هندغل ترامت رهیږي چې څه ډول یو په یو ځل باندې څلور سوه طالبان یا لدی زیات طالبان راجم کېږي لبیا لابیلو ساحونه او بیا راځي جګړه پایلی، ولی د مخنیوي هڅه نه کی؟
دا څه نه ده چې دوی خو په بیلابیل ځایونو کې هماغه مسله ده کوم چې د جنگ را چریکی اړخ دی، دوی په دغه توګه باندې دا څه هم نه ده. دوی باندې بار بار هم حمله هم ور باندې شوې دي، هم ور سره جوړ دی، خو مشکل دا دی موږ سره د ولس هم دی، موږ سره د خپلو خلکو هم. دوی په داسې ځایونو کې پټ شي، دوی د ولس تر شا پټ شي، موږ مجبور یو چې د خپل ولس ساتنه وکړو. له همدغه وخت نه وخت لزموږ د دغه کمزورۍ نه چې موږ باید ولس وساتو، ولس ته مرګوب لوانه وړي، دوی تستو استفاده.
تازه د افغانستان دفاع وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه بغلان ته رسیدلي. د عملیاتو بهیر پیل شوی؟
د عملیاتو بهیر پیل شوی وګڼئ. دغه آواز دی چې تاسو اورئ، دغه تبلیغات چې تاسو اورئ چې د دښمن له خوا نه کېږي، زه یعنې تم کړی د بغلان حالت په مکمله توګه تر کنټرول لاندې دی. په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې زموږ په بېلابې بیلابیلو ولسوالیو کې د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو هغه په دفاعي بریدونو کې چې طالبانو په بیلابیلو لارو کې په نارین ولسوالۍ کې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې په دانۍ غوري ولسوالۍ کې دوی د حملاتو کوشش کړی دی. ټول په شا تمبول شوي دي او لسلو څخه ډېرو مخالفینو ته بارتوب لا.
هلته د یو شمیر سرتیرو تسلیمۍ موضوع هم را مطرح کیږي. ویل کیږي چې نږدې 200 سرتیري په همدومره شمیر حقیقت لري.
دا دا امکان نه لري جنگ دی. په جنگ کې ځینې مسایل راځي، ځینې اړخونه راځي. کله به ته د موقعیت جنگي موقعیت ته تغییر ورکړي، کله به سنگر ته تغییر ورکړي. خو له دا په دې معنا نه دي تاسو فکر وکړئ که خدای مقدس دې ویني لسلو تخذیر او مخالفینو ته به څنګه مرسته کوي.
یعنی حقیقت نه لري.
حقیقت نه لري.
د بغلان مرستیال ولی زبی الله احساسو.
ازادي رادیو لوونه تروو
سمو شغله زدی رادیو اوری. دوستانو د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه مو د نامنیو خبرونو راپورونه واوریدل. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استاذ یو ځل بیا ټینګار کړی چې کچيري طالبان د سولې لار غوړه نکړي او جګړو ته دوام ورکړي، نو امریکا او نړۍ به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږي چې په افغانستان کې د جمهوریت د پایښت هڅه کوي. زلمی خلیزه تر دې مخکې هم د زدی رادیو له تاجکستان څنګه سره په یو امریکایي کې ورته خبره کړې و او ویلې و چې طالبان د وی دوامداري جګړې او سولې ترمنځ دوه انتخابونه لري. په دې اړه تفصیل زموږ همکار څخه.
زلمی خلیلزاد تیر شپه تاشکند، دوهې، کابل، دوشنبه او برلین ته د خپل سفرونو په پای کې پر ټویټر سوپر لپسې پیغامونه خبره کړې. نو موړي له دې پیغامونو څخه یو کې ویلي،
کچېرې طالبان سولې او پر اجماع او جوړجاړي ولاړه راتلونکو انتخاب نکړي، موږ به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږو چې د جمهوریت لپاره مبارزه کوي. سیاسي والی او جمهوریت حتمی دی.
زلمی خلیلزاد د دې ټویټونو تر خبرولو یو ورځ مخکې د ازادي رادیو له تاجکی څنګه سره په یوې ځانګړي مرکه کې ورته څرګندونه کړې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې مرکه کې ویلي و چې د جګړې د دوام په صورت کې به طالبان منځوي شي.
ادرای جنگ بخواین مشکل افغانستان
که چیرې طالبان وغواړي د جګړې لپاره د افغانستان سونه هواره کړي، افغانستان بلې و دوامدار جنگ سره مخ شي. په هغه صورت کې به تابند افغانستان حکومت له دوی سره مقابله وکړي او موږ د حکومت ملاتړ کوو او پر طالبانو به فشار دوام وکړي.
فشارا بالای طالبا دوام خواهد کرد.
زلمی خلیلزاد په خپل ورستۍ ټویټونو کې هم پر دې ټکټنګار کړی ویل دي، د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع شته او ټول هیوادونه د یوې فوزي لارې د تپلو مخالف دي.
ازادي رادیو ته وګورئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له امنیتي مسایلو څخه به ټولنیزو ستونزو ته راسو. پر کابل ښار د وارداتي برېښنا د مزیو پرې کېدو د دې ښار پر اوسیدونکو ناوړه اغېز کړی دی. د ښار ډېری سیمې برېښنا نه لري او بلش سوي دي او د ګڼ شمېر خلکو کارونه په ټپه درېدلي. برېښنا شرکت وایي چې د ورځې تر پای پورې به 210 میګاواټ برېښنا د کابل شبکې سره ونښلول سي، خو د برېښنا ستنې چې د مخالفینو لخوا ویجاړې سوي بیرته درول به یې شل ورځې وخت ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د کمکی اختر له رانیش دی کېدو سره د برېښنا نشټوالی د کابل خاریان او رزنۍ چارې زندنې او ټکنې کړې دي. د خار ډېرې سیمې د شپې تیارې وي، اوبو ته لاسرسی کم او د ګڼو کسبګرو تولیدي فابریکو او داسې نورو کارونه په ټپه ولاړ دي. د ماکروریانو د زون رئیس فواد فرمولي د برېښنا د نشټوالي له امله د سیمې وضعیت داسې بیان کړ. دلته څوک چې په خپلو چارو کې برېښنا کاروي د ټولو کارونه په ټپه ولاړ دي. د کابل ښار د خیرخانې په سیمه کې کالی ګنډون کې خالد وایي، د اختر پر نږدې کېدو سره مو هڅې کولې چې د خلکو کالی پر وخت تیار کړو، خو د برېښنا نشتوالی مو ټول کارونه ودرول.
بارقونه نشته، خلک وزګر شوي دي. زه تنده په خیرخانه کې پلیسې مریم کې د دوکان د خیاطۍ لرم، غیر د خیاطان د نور کسان ټول وزګر شوي دي. بل خوانه چې د تیل قیمت ده او د خلکو زور نه رسیږي، مونږ د حکومت نه هیله کوو چې هر څه زر د برق چور کړي.
دو ورځې کېږي چې د کابل ښار اکثره سیمې برېښنا نه لري. د افغانستان د برښنا شرکت اعلان کړ چې د کابل ولایت د کلاکان په سیمه کې مخالفینو د وارداتي برښنا دوستنې په بمونه ویجاړی کړي، درې مستنې ځانمنه کړي او پر سلورمې بم ناکاره شوې ده. د دغه پیښې مسؤلیت کوم فرد یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د برښنا شرکت د مسؤلینو په خبره د برښنا د ستنو لړنګېدو او د مزو له پرې کېدو سره په کابل، پروان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې برښنا نشته. د برښنا شرکت ویان سنگر نیازیه وایي هیله مند دی چې د ورځې تر پای پورې 210 میګاواټه برښنا د کابل او نږدې ولایتونو له شبکو سره وصل شي. د ده په خبره دغه برښنا به د ترخیلو د حرارتي او د ازبکستان د وارداتي برښنا څخه ترلاسه شي. ښاغلی نیازیه وایي د برښنا د دغه ستنو له رغېدو سره به 300 میګاواټه برښنا چې کابل او څو ولایتونه ورپورې تړلي بیرته تنظیم شي. د برښنا شرکت د معلوماتو له مخې د افغانستان 30% برښنا په کور دننه تولیدیږي او 70% د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران نه پیرودل کیږي.
اوس په یوه نړیوال موضوع راواخلو. اروپایي ټولنه او هند هڅه کوي چې د آزادې سوداګرۍ درول سوي بحثونه بیا پیل کړي. دوی به نن په یوه غونډه کې پر دې هم خبرې وکړي چې د اروپایي ټولنې پر 28 غړو هیوادونو د کورونا اغیز څنګه کم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې مشران نن د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره یو ویډیویي غونډه ترسره کوي. پلان دا و چې مودي به د غونډه کې په فزیکی ډول برخه اخلي، خو دا چې هند کې د کورونا څپه زپون کده هغه اړ شو چې له دې پلان تیر شي. اروپای مشران په همدې هدف د پرتګال په پورتو ښار کې راټول شوي او تمه ده دوی د دې ټولنې او هند ترمنځ د سوداګرۍ هغه بحثونه بیا راژوندي کړي چې له 2013 کال راهیسې په ټاپه ولاړ دي. دا بحثونه د تعرفې د کموالي، د معلوماتو د زیرمې د خوندیتوب او په اروپا کې هندي کسبکارانو ته د کار کولو د حق پر سر درېدلی دي. اوس هند او اروپای ټولنه هڅه کوي چې خپل منځي اړیکې پیاوړي کړي، ځکه دواړه لوري د چین د مخ پر ودې اقتصادي قدرت په اړه ګډې اندېښنې لري. د هند او اروپای ټولنې له همدې غونډې سره هممهاله بیا ځینې ډلې، له هغې جملې د بخښنې نړیوال سازمان، له اروپای ټولنې غواړي چې د مودي د حکومت لخوا د هغوی د مخالفانو ځپل هیر نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د پرتګال څنګه د نننۍ غونډې ځای ته نږدې شمې بلې کړي او ویلي دي دا کار هند کې د تور ورځو او د بیان له ازادۍ او روغتیایي خدمتونو نه د خلکو د بی برخې کولو په غبرګون کې کړی دی. اروپای ټولنې له نننۍ غونډې د مخه د کورونا ضد واکسین د ګړندې کولو پر لارو چارو هم خبرې کړي دي. دوی د امریکا د هغه وړاندیز په اړه هم خبرې وکړې چې ویلي دي د کورونا واکسین د امتیاز د حق ساتنه باید وزندول شي ترڅو واکسین په زیاته اندازه تولید شي. له دې وړاندې هند او جنوبي افریقا هم د واکسین د تولید د دغه حق د لمنځه وړو غوښتنه کړې وه. دا کار بېوزله هیوادونو ته هم زمینه برابروي چې په خپلو لابراتوارونو کې د کورونا ضد واکسین تولید کړي.
نن د مې اتمه نیټه د کډوالو الوتونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال رارسېږي چې لا هم په افغانستان کې د الوتونکو ښکار کېږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې 428 ډول الوتونکو موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکو دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان د پراخه غرونو او سیندونو په لرلو سره د الوتونکو د استوګنې لپاره ښه سیمه بلل کېږي. په دې هیواد کې د الوتونکو بیلابیل ډولونه په ځانګړي ډول مړزان، هیلۍ، کارغان، بازان، هدهد، کوترې، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي، خو ژوند یې امن نه دی. زیات شمیر خلک شته چې الوتونکو ته څنګرونه نیولې وي چې ښکاری کړي. فرا چې د الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده، خو دغلته یې ښکاریان هم کم نه دي. شپږویشت کلن محمد یونس د همدې ولایت اوسیدونکی دی. دا وایي په دلوا، هود او حمل کې سیمې ته زیات الوتونکي ورځي چې د ښکاریانو کار هم ورسره جوړ وي. د ده په خبره د یادو میاشتو پر مهال ښکاریان له بېلابېلو لارو نه په ګټنې الوتونکي ښکار کوي.
د ښکار سره ډېر مینه لرم او دا مې شوق دی، نو په دغه موخه باندې موږ هر څو ورځو کې یو ځل ځو ولسوالۍ ته، هم لرې نږدې سیمو ته، خو چې د ښکار زمینل ته مساعد اوسي. نو فراشه د غرونو کې دشتونو کې کسړی مرغانو پسې اوسي او کې حیواناتو پسې اوسي، هلته ښکار زمینه موجوده ده. کبان سشکال تروس پرود نور غلی زمینه سم وسینو صدرو دغه دین رست کبان شکار هم کويسو
کډوال الوتون کی د نسل د تولید د خوندې سیمو موندلو او د غشان د اقليمي شرایطو په پام کې نیولو سره له یو هواد بل ته کډوال کیږي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د الوتونکو ډیرې د منځنۍ آسیا له هیوادونو افغانستان ته راځي او دغه هیواد د لویدیس پر لور ځي که څه هم د افغانستان د جمهور رئیس د یو فرمان لمخې په دې هیواد کې د الوتونکو ښکار منع شوی خو مخه یې لا هم نه ده نیول شوی د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان باور لري چې اوس مهال په افغانستان کې د الوتونکو د زیات شمیر ډولونو نسل د ورکه لګواخ سره مخ دی لډلې محب الله فضلی ازادي رادیو ته ویل
افغانستان میں فاتل شو وحشی ڈولون پولیس کے شامل دے لبنان خاد شو نڑیوال کے مانسون پلومڑی زلنا کی ہم شامل دے والے لبادا مرغا پے تو قانون کے داس پی نظانا مشکب مرغا راتل اور حال تب سگن کے دا والے لبادا مرغا پے تو قانون کے دا شوائنا دلی دل شوائے دا مرغا افغانستان کے
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیري خی چې په دې هیواد کې 423 ډوله الوتونکو موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکو دي د دې ادارې مسولین وایي چې اوس مهال د کډوالو الوتونکو نږدې 50 ډولونه د ورکیدو لګواخ سره مخ دي د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په پروان کاپیسا پنچیر بغلان کندوز د غزنی ولاړې اوبه د بلخ دشتې فراه او هرات ولایتونو کې په زیات اندازه کډوال الوتونکو موجود دي د دې ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جمال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د جغرافیوي موقعیت له مخې چې ښه هوا هم لري د کډوالو الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده د ښاغلي ناصری په خبره افغانستان د نړیوالو ژمنو پر بنسټ د کډوالو مرغانو لپاره د اوسېدو سیمې په ځانګړي ډول د کابل قول حشمت خان د غزنی ولاړې اوبه د درقد او امام صاحب جزیری او ځینې نورې سیمې جوړې کړي او د غشان په دې هیواد کې یو شمیر نورې طبیعي سیمې هم شته چې الوتونکو هلته ژوند کوي د ده په خبره په نیمروز کې د کمال خان او په هرات کې د سلما بند له جوړېدو وروسته دغه سیمو ته زیات شمیر کډوال الوتونکو راغلل خو دا چې ولې د ښکار کولو مخه نه نیول کیږي نوموړی پاړه وایي د مئی اتم د کډوالو الوتونکو په نوم نومول شوی
ترنو اوریدونکو بیا هم روشه ده او اخیری شپه ورځی د روشه دل تراغلی یو مسافر تراغلی او دالته اوتاق لري کوټه لري لمړی ته پختنه کو چې څه کار کې او د څه وخت دلته یې په دیزی کې
ازما نو سرج دین دی او د صدابات خر کې اوسېګه ما مسافر ما دلته دکانداری کوم او بیا مې په خر کې اوتاق نیولې ده او هغه کې څو ملګری راس نورم دي او پکې اوسېګو او بس روزه ده ځکه چې مسافرې شپې ورځې دي نو خو به مشران ویل خلکو لا به په خې منګلې تابې په خې منګور خپل بس دیګې کو خپل کارو کارو کسب کوو بس روزه ده او د ماځګرې باندې ډیر سختي ځکه چې ستړي شو د ورځې کاري روزګاری دکانداري نه کارو غاري او بیا چې دیګه کوو مې د کیو د دې د وجه نه بس تیارې چولې او لوبیا پخېږي غراغ لو ټماټرو کې برابر وو او بس خوري نو سبا
د سې ورځ بم راغلی چې دکان نه وخت راغلی استې روزه ماته هم نه تیار کړې او ځان در باندې شوي څومره سخت تر تمامه شوي
یاره کیږي لازم انده خو ډیر زل شوي دي ځکه چې دلته کلا یا غوډی نه یا لار ټوکل غاز نه یغه بس منډه کو بش راځول تر مانځ وخت نشدي شوی نو بس ډیر عجله کې منګه دیګه برابر کله کله رانب کې مال غزیا ته شوی کله پکې سول پچلی نه نو تاسو ته دشته دی بیا ملګری بس یو بل معنی نه تاړه چې تابا چلی و بل وای تابا دا کار کله بس مسافری و ټیلی و
بل خبره ده اکثره مسافر د پښلمینم پاتې کیږي کله د شوی در باندې پښلمیت خوراک نه پاتې شوی در تاغه څو تیاروي ځان در باندې شوی
یا یار از شخصا زخو از دو اتاق ملگری خو الله فضل په ما باندې نه ده سبا شو زکه چې زاد سه معمر قسم او دوخته پاتم او بس تلاوت هم پکې کوم الله دې قبول کړي او مونږ او د سدا نوافل کوم د ځوانان ځوانان چې ډیر نو مې ورېدل په سایګان خواته چې مې دی یار په مونږ باندې سار شو بس بانک شروع او را پاتې دو موبایل په ټیم کله او هغه نو په ټیم شو او بس داس پنځه کښته دی ډیر کله
ته خو مسافر په خپل اخلې په خلیم کې غستون زم درته معلومې دي و چې کله کور ته لاړ شي حالت زنانه او ته چې هغه نه مال غزیته شوی غوړی زیت شوی کم شوی قار ورته کې تاسو خپل ستونزې معلومې دي چې څومره ستونزې باندې یو شی په خېږي قار کې ورته
یار وسه ته نشو کولای ځکه چې به مونږ ته راشوي دا غي بیچارهګان چې وګورو جو وزن به مونږ نه مال غزیته کم شي وشته دی غلی شو او چا چې مسافر نه کړي او کور نه بار نه وته لږه دا پیلي غړي وې دا کډیر دا لږه دا داغه مونږ ټکی دي خلک ورو مسافرای کې لولې شي
د روژه رنگونو خموار ده. په دې سره په کابل کې څلور نیمه بجې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړی چې که طالبان د سولې لار غوره نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. خغلی خلیلزاد پر ټوټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره او د زور له لارې د واک د نیولو د هڅو پر ضد بې ساري نړیواله اجماع رامنځته شوی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې نږدې زر تنه طالبان مړه او ټپیان شوي دي. ښاغلي ضیا دا څرګندونې نن د جګپوړو امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې وکړې. په کاپیسا کې د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه تنه غړي مړه شوي دي. چارواکي وایي چې پیښه نن سهار وختي د نجراب ولسوالۍ په درې غوس سیمه کې د سختو ورښتونو په پای کې شوې ده. سعودي عربستان او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر له څو میاشتو ترینګلو اړیکو وروسته نن په خپلو کې د همکاریو د پراخولو موافقه لاسلیک کړه. په دې سند کې چې سعودي عربستان ته د پاکستان د صدراعظم عمران خان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې نن شنبه لاسلیک شو، له مجرمانو سره د چلند، د مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې اړوند مسایل او د عامه تاسیساتو پروژې شامل دي. د هند صدراعظم نارندر مودی له زیاتېدونکو فشارونو سره مخامخ دی چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره نور محدودیتونه ولګوي. ډیری صحي کارپوهانو، د اپوزیسیون مشرانو او د سترې محکمې قاضیانو پر حکومت غږ کړی چې د ټول هیواد په کچه په ښارونو کې ټول بند نافذ کړي. او متحدو ایالاتونو په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو د نښتو په اړه اندېښنه ښودلې او د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه یې کړې.
لا احمد تکل څخه مننه. اوس هم سپورتي خبرونه.
په غور ولایت کې د سنوکر سیالۍ د پرویز خادم په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د ملي المپیک کمیټې د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د سنوکر شلو لوبغاړو ګډون کړی و. د ښاغلي قریزاده په وینا پایلوبه کې پرویز خادم او میرزا شرزی سره مخ شول چې پرویز خادم دوه درې په مقابل کې میرزا شرزی ته ماته ورکړه او لومړی مقام خپل کړ. په دغه لوبه کې محمد یونس د غوره لوبغاړي په توګه وپیژندل سو. په دایکنډي ولایت کې له 1900 کلونو ښکته ځوانانو او ځلمکیو ترمنځ د والیبال سیالۍ د ناصر خسرو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د ملي اولمپیک کمیټې د معلوماتو له مخې دغه لوبې چې څه موده وړاندې پیل شوې وې هغو لوبډلو پکې برخه اخیستې وه چې څلور ورځو لپاره یې په خپلو کې سیالۍ وکړې. د دې لوبې په فاینل کې ناصر خسرو ټیم اتحاد شهرستان ته 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه او اتلولي یې وګټله او اتحاد شهرستان ټیم دوهم مقام خپل کړ. او د اسپانیا لیګا لیګ نن د ارسلونا او اتلتیک مادرید فوټبال لوبډلې په خپلو کې سیالۍ کوي. دواړه لوبډلې هڅه کوي تر څو د نن ورځې لوبه وګټي او د دې لیګ اتلولۍ ته ځان ورسوي.
دوستانو دا او دغه راز نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وسلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. په ګډه به سره وورو لمړی حقیقت څه دی او پسې تاندې څنګه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
له کندهار، هلمند او غزنی وروسته بغلان له تیرو څو ورځو راهیسی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې ګرم مرکز دی. هلته د یو شمیر افغان ځواکونو د تسلیمۍ، د طالبانو د درنې مرګ ژوبلې او آن د یوې ولسوالۍ د سقوط راپورونه ورکړل شوي دي. افغان کمانډویانو هم عملیات کړي او د خپلو لویو لاسته راوړنو څخه خبره کوي. خو داسې مهال چې له دې وړاندې د بغلان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې وي، ولې یې مخنیوی ونه شو؟ د بغلان خراب امنیتي وضعیت د افغانستان د شمال لپاره څومره او څه ډول د خطر زنګ دی؟ د دې ولایت لمرستیال والی زبیح الله احساس سره نن حقیقت سره خبرونه کی پر همدې موضوعاتو خبرې